افغانستان کې سهارا تبجی شوې د ازادي رادیو پی وی بلې خبرونه کوم زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې خبرونه په کابل کې تیر مخام په یو جمعات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعات د مشهور مولا په ګډون لک تر لږه لس کسان وژل شوي او لک تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شهیدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې ځان الوزه ولای رہی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېر ماشومان دي. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جمعات مشهور ملا امام امیر محمد کابولی وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان سی آر وای خپل شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو ترمنځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخېږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي وکشته چې په لزګونو پناه غوښتونکو په کسپاره او پروند د هواد جنوب دی او ټاپو ته نږدې ډوبه شو. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کشته کې د ناستو کسانو شمیر 9 ته رسیده خو د هغوی د هویت په باب څه نه دی ویل شوی. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوی نه دی. د کترا نیوز ویب سایت د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان وګړي. لا معلومه نه ده چې دغه کشته له کوم ځای خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړی چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې خبرونه کوي. کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودنې شاهد و. د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. یو تازه راپور وایي په افغانستان کې هر ورځ ډیر ماشومان د خورزوکۍ له کبله مري. خو د عامې روغتیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړي.
یو په محیط کې د کافی غذایی موادو نشتون ده. نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کړي.
د افغانستان خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د معاشونو طرحې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد، دبلیو ایچ او یونیسف لاره روغتیایی برخه او پوهنې برخه سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم واورئ چې د کندز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشین فعاله شوی او خلک ډیر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي، دا ډیر یو نیک اقدام و دا دستګاه اوس فعاله شوه او خدمات عرضه کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماښام بیا د یوې چاودنې شاهد و. چاودنه د کابل په خیرخانې مینه سیمه کې شوې ده په یوه جومات کې. دغه راز د جومات ملا امام هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې په اړه که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په حواله د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو وویش کسه ښودلی دی. خو عیني شاهدانو ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېښتو ډیر دی. ویل شوي په چاودنه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د ده څو تنه شاګردان هم وژل شوي دي. د چاودنې نوعیت هم ماین چاودنه ښودل شوي. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې پیښه تایید کړي او جزئیات نه دي ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانې مینې په سری کوتل سیمه کې د صدیقیه په نوم یو جماعت کې رامنځته شوي. ځینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابوبکر صدیق ښودل شوی او ځینو رسنیو بیا ویلي چې دا یوه دینی مدرسه وه. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر وویش ښودلی. ویلي چې په ټپیانو کې پنځه ماشومان هم شامل دي، خو د وژل شویو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجع نه دی اعلان کړی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد دا پیښه غندلی او ویلي چې عاملین به یې ژر ونیول شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی هر ورځ ډیر ماشومان په خورزواکۍ اخته کیږي او له امله همري. د سی بی اس نیوز خبرونې ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزواکۍ د ورځې د یو یا دو ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې نوي سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه دی.
افغانستان کې په خورزواکۍ د اخته ماشومانو د ناوړه حال په باب دا وار د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی اس نیوز تلویزیوني شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایټ خپور شوی، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی هر ورځ په خورزواکۍ اخته ماشومان مري. د کابل په اندیراګانجی روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبریال ته ویلي چې هر ورځ په خورزواکۍ یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شایي ناوړه وي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیږدولو وس نه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې نیوي فیصده کورنۍ کافي خواړه نه لري چې ډیر زیان یې هم ماشومانو ته رسیږي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خورزواکۍ د اخته ماشومانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو سوی د غذایي حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنې په کوم چې کومې نړیوال ادارې دا خبره کوي، په دنیا کې کوم نړیوال ادارات په چې د غزي تراوی کې دخیل دي لغو سره موږ په افغانستان کې دغوی له دفترونو سره تعامل کیو. موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې. زما همکار د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي، او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر، او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی موادو ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی موادو د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی موادو ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي، او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري، او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي، او بالاخره کوم څه سپات کیږي هغه بیا میرمنو بیچارهګانو ته رسیږي چې هغوی بیا نشي کولی خپل ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. درېیم فاکتور سي ډېر عام ده، هغه دا ده چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه پوهاوی نه لري، اکثره یې د سواد څخه محرومې دي، او دوی په ډېر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مور شیدو ته اړتیا لري، لکه لومړۍ شپږ میاشتې او بیا وروسته لومړی کال او حتی د لومړي دوه کلونه چې الله جل جلاله دوی ته د شیدو ورکولو سپارښتنه کوي، خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړیو ورځو کې په ماشومانو باندې کوي، او بالاخره په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بالاخره د دې لامل کیږي چې مندې ماشومانو ته شیدې ورنه کوي، او ځینې کسان په ناپوهاوي سره دوی ته دا مشورې ورکوي چې ماشومانو ته مو شیدې مه ورکوئ، د تاسو له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري، او ځینو ته ویل شوي چې نه تاسو شیدې ماشومانو بدی لګي، یا بالاخره هغه شیدې نه ورکوي، او په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي ذوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکی پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بالاخره ډیره ذوب شوي وي، عضلات یې د لاسه ورکړي وي، او خېټه یې برجسته یا بیرون ته راوتلې ښکاري، او همدارنګه دوی ډیر نارام او مخریش وي. هغه ماشومان چې ډیره په شدیده سوې تغذیې اخته سوي وي بالاخره په دوی کې د پښو پارسوب یا اوزایمه لیدل کیږي، او په همدارنګه خېټه کې او اخیرې په ټول بدن کې.
کورنۍ څه مرسته کولی سي په خوارځواکۍ له اخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولی سي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. همدارنګه هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید دا پوهاوی ورکړل سي چې تر 2 کلونو پورې حتماً باید ماشوم ته شیدې ورکړي، او د ورځې په جریان کې، د شپې په جریان کې ماشوم حتی د شپې کوي هم ویراوی کی او شیدې ورته ورکی، ځکه کله چې مندې د شپې ماشومانو ته شیدې ورکوي د هغوی د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتوالی راځي، او د دوی د شیدو تولید کچه نور هم زیاتیږي، او بالاخره کولای شي کافی اندازه شیدې ماشوم ته ورکی. او بل څه پرختنه دا د سي ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري، نه شیدو ته اضافه شیدو ته، نه سیریلاکو ته، نا نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولی سي ده ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي. هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی ته غځې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه وه چې ولې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت یې څه دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو د معاشونو طرح د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیې په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو 2000 تنو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکاره شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې 2000 یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځانګړي ډول محلي خبریالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
موږ یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف له لارې روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د هغوی کارکوونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکوونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح د یو این ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی سرپرست سریو بزرګ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنډمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطح به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره سه شنبه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبریالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیواله ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړي چې د خبریالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبریالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبریالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څانګې له پروګرامونو سره همکاري کوله. د و خبریالانو د آیډل ریالیټیز له انلاین پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمې خبرونه او پیښې څېړي.
د روسیې پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساوییف کور چې د روسیې د تزارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې دی تلاشي کړ. دغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتون ګرویژن لپاره لزان سره بیولی او دغه او دغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه ضبط کړی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساوییف د پښتون ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کریملین یو پلی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نور محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړی دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دغه اوو کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ ده او له ایدل ریالټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایټ د معلوماتو لمخې د عملیات د دوه خبريالانو لارپورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب و. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسیې څنګ سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په 14 ورځنی بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبه یې بیا خبر کړی دی. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکړه ورکړه منع کړه. د آزاد اروپا آزادی رادیو، بی بی سی او نور بې پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه له کبله چې روسي چارواکي غلط راپورونه ګڼي په روسیه کې تړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون لپاره اخیستل شوی و خو تر اوسه نه و فعال او په ډیپو کې پروت و. د کندوز ولایت اوسیدونکي هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوی دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات عرضه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکان ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل لازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکان ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسان او مسولینو اون شکر لري دا سیټي سکان ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه خپل شدل ته باید سیټي سکان فعال شي. خوشبختانه چې موږ کولای شو په دې وخت کې سیټي سکان ماشين فعال کو او ارزه خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسره لدی دی اړینو ناروغانو د سیټي سکان معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمیر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانۍ په بدل کې د سیټي سکان معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادی روډي ته وویل
مخکلي دینه چې د سیټي سکان ماشين فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو ولته وزارت سره موږ مصرف کوو نو هغه هم کله په وخت به کله به نو هغه وخت هم موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال شوی دی موږ ډیر خوشاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاستو د دې خدماتونه نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلن اتولا زاخل چې ځان د کندوز ښار د زاخل د سیمې اوسیدونکو معرفي کوي وایي
په دې باندې ډېر خوښ یاستو چې سیټي سکان ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصیږي او دوی ته به خدمات عرضه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه اوس فعال شو او خدمات عرضه کوي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشين پر فعالېدو خوښي څرګندوي او وایي
دا کوم ماشین چې فعال شوی د دستګاه چې فعال شوی دا ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلورو ولایتونو لپاره. مخکې د دې څخه چې یو واکس تقریبا د 3500 څخه 5000 ته 2000 کو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلای به نور ځای د سرګرباس د سرګردانی به
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محال هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې رپورت کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکی دی. څو کتابچې لاسکینی بولی او خونځي ته روان دی. وایي د خونځي پیل کېدوی 15 میاشتې په پوره کېدو دی، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشتونی درسی بهیر ستونزو سره مخ کړی دی.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب ته راشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو چې د دغې درسي موادو پوروالی ونشي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکی شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمېر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه وي، درس نشته دی، درس په چی کې وي، کتابونه هم نه وي. او موږ غریبانه خلک سو، وس هم نه کېږي، یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چاہے کہ درس یاد کو پختو کتاب والو چھ کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نہ یو شڑ دو کتاب چھ دری را سر دی اگے کہ صرف ٹول مضامین درس نہ لکھو
دوی ل وسانی او چاروا کو غواڑی چھ پ خونزیو کی د درسی کتابونو د کمی استون ز حل کری سو ز د کون کی پ سمتو گ خپل درسونو تا دوام ور کری په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمیستونز د هیواد په کچه لتیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل،
هغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کمو، چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې ان شاء الله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو نجونو په ګډون 1,30,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو 2 کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 40 کالو کې 2 ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل څه خدا غه شال بس د امرش سیمرش سی اخلم پټیلر رو ټیلر وړي کورو خالی کړي دی غریب او مسکین سره نه رسی، کنه خپل جنیا خلم نه نه سچي کوم مسکینان در بدر دی کون دی رن دی در بدر دی خلک د څوک غور نه پی څوک غه نه پی علما کوم په دغه کیم سی ورسی لخلقو کارونه په مخ نه بیا ایتو لناس یا خو حکومت خو سلاو خو یو هغه به جن غو شو کار په ور کاو د یو سروار مقصد دی بیا سم ری شا ور سوای لغه نومور بدای خلق د شو خلق نومم دغه خلق ګور بدای خرابای نو نه خپل به ول نه رامن سکیږي د مشکل او د غریب نارا نار وی دل کیږي ډیر ظلم زور او زیاتای به دی خدای ظلم دی څو ټلیفون نشته ولا دایي چې خلک څو کویلای نشه. دا ما کوم څه د ما کوم مختص ور سي داسې چې پښتنه وای کې څو غواړي در کې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضی نه سره نو دی او یو کار په مخ نه بیا رشوت داسې په عامه جن غواړي بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس مې بعد سلام مو در درخواست چې د افغانستان حکومت یې د حکومت مونږ در درخواست چې نن لا 2 کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د ختی سیمې چې کومې وي کنه دغه ته لیستې موږ لا کړی او موږ د یو تاسو به شم تین در کو تاسو له سولې در کو تاسو له فرستین در کو تاسو له یخلونه در کو پارچې لا کړی پارچې را وسم په لاسې دا ختی سیم چې دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو چې لا ګلم وخی ګرمۍ وخی هم دا رګ نه د ټینګ نه وو د سیلې او د بارانو د ټینګ نه وو د سیلابونو د ټینګ نه وو هغه د تقریبا تقریبا برابرۍ هغه کومه کومه چې اوسه په موږ سره کار دی کړی پارچې لا کړی چې ګوتل لګولې دي نو موږ لیکلې زمونږه پاتې موږ سره په بښنه کې زړې خو له هو څخه په هیڅ نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوه. بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګان په ګران شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشند جګ خرڅيږي دولت هم دا درپاسته چې دا سوداګان ومن تاسو نه دي تاسو ته تاجران چې دی او دا لوړ به باندې سوداګان هم څه به چې دا محاکمه وسره وشي به چې د کار به ونه کی و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور ملا په ګډون لکتر لګه لس کسان وژل شوي او لکتر لګه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانی مینه په صدیقه جمعیت کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډیری ماشومان دي. په دې پیښه کې د وژل شوي مشهور ملا نوم ملا امام امیر محمد کابولی ښودل شوی. د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالص زدران ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې خو د مر ژوبلې دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه وویشت ټپیان ور وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته به سزا ورکړل شي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این سی آر وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه چې دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکي شو. پرونۍ لوب افغانستان پای کړ چې په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وځنډه او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1948 میلادي کال کې لومړنی هیواد چې اسرائیل په رسمیت وپیژند. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېرېدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپوه زرغونه احمد زی په رواني ناروغۍ د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه ښځه یا نجلۍ چې پوهېږي چې ورځ په ورځ دېته او زړه تنګوالی پیدا کېږي، همدا کرنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښې په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود.